اساسي او بشري حقوق.
دران دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر له ځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفی. نوموړی وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یوه سنتي او عرفي ټولنه ده. له یوې خوا دینی او مذهبي اړخونه لري، له بلې خوا زموږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړې ده کلونه کلونه، او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې کړه استواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ استاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. که چېرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت ګلوري باندې ونه هڅول شي، او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې، او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت ګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونه شي، د هغوی لاسنیوای ونه شي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقی لحاظ باندې. نو اکثر په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپل ځوانانو نه شکایت کوي، له خپل ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي، او دغه علتونو ته چې تاسو توجه نشی، دا علتونه له منځه لاړ نشي لکه چې اشاره مې ورته وکړه. نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه شي، د فامیل تهداب ته توجه شي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې سالم ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغسې چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کیدلی شي د ځوانانو په منفي تربیې باندې، منفي ذهنیت باندې، او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالوي، د علم په ګاڼه سنبالوي، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي، او په اخلاقو به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټولې هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې، له بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا واضح قطع ده کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري، او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی ده چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې هکله څه راته وایي؟ بیکاري څومره د دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکاری نه سر ټکوي، فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی، او په کور کې هم تاوتریخوالی. په یو کورنۍ یا یو پلار مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیې ته، سالمې روزنې ته له ابتدا نه سمه توجه ونه کړي، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي، چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځته راځي، حتی د هماغې ځینه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیې علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیې ته توجه وکړي، باید د خانیاتو نه استفاده وکړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نورو شیانو نه استفاده وکړي، چال چلند باید سم وي، د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د ناري نه چال چلند له خپل میرمنې سره باید سم وي. دا ټول که سم وي، نو بالاخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او که چیرې منفي وي، نو طبعا چې مور به هم ناروغه وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په یو ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړېدنه یا د یو انسان شخصیت جوړېدنه د همغه ماشومتوب نه پیلېږي. که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي، صحیح سمه توجه ورته وشي، او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځ راځي، خپل شخصیت به جوړوي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزن شوي دي، دوی کولی شي د ښو طرحو په وړاندې کولو سره، د ښو عملونو په ترسره کولو سره، دوی کولی شي دغه بیکاری له منځه ویسي. نو دا تر ډېره حده ده، یعنی ځوانان هم کولی شي چې دغه بیکاری له منځه ویسي، مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې. دا څومره منفي پایلې درلودلی شي، او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوو اړخونو نه موږ مطالعه کولی شو. له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې، د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ته رسېدلی، یا نوی محیط ته د انتقال شوی، د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالم وي، نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي. که چیرې محیط ناسالم وي، دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده، او والدین باید کوښښ وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینې مساعده کړي. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اقدامندانه برخوردونه پګوته کیږي، او یو ځوان په منفي تګلوري باندې روانولی شي، یو ځوان منحرف کولی شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفي محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کړي، مشغولتیا ورته برابره کړي، په ډیر تشویق سره، په تشریح کولو سره، د یوې موضوع په روښانه کولو سره کولی شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمینه ورته برابره کړي. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري، او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله ناکله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره د ټولو درناوی کوي، په کورنۍ کې کار او دندم لري، یو څه کور ته راوړي، خو یو ځوان داسې بې پروا ده، نه احترام کوي او نه هم څه ګټي چې کورته راوړي. دغلته بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کړی دي دواړو سره. دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سمانه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثره کورنۍ کې شته، د زمونږ په افغاني محیط کې شته. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغوی کاروبار لري، هغوی ته ډېر ناز ورکول کېږي، هغوی ډېر په والدینو باندې ګران وي. او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاري، هغوی مثلا همیشه رټل کېږي، همیشه د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوړل کېږي، د هغوی شخصیت تر فشار لاندې راوړل کېږي، توهین کېږي حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایلې لرلی شي، پرته له شکه چې منفی پایلې لري. هغه ځوانان چې هغوی بیکار دي، بیروزګار دي، هغوی لاسنیوي ته ضرورت لري، هغوی تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري. نه دا چې هغوی نور هم ورټل شي، هغوی د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوستل شي. باید هغوی سره کومک وشي، هغوی کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد، هغه محصل چې هغه کمزور دی، د هغه لاسنیوي وکړي، نه دا چې هغه ورټي. نو دا هغه سره د کومک کوي، ورسره سیمینار ورته ورکوي، تحقیق عنوانونه ورته ورکوي، ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي، ترغیب شي او دا تحقیق ترسره کړي. او هغه محصلین یا هغه زده کوونکي چې هغوی لږ ذره ذهن ښه ده، هغوی استعداد ښه ده، هغوی کار کړی ده، هغوی بیا لږ اشاره ته ضرورت لري، چې لږ اشاره ورته وشي د استاد لخوا، هغوی خپل کار په خپله کوي. نو همدغه عین مسله په کورنیو کې قابل د تطبیق ده. هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي، یا مثلا علاقه نه لري د کار سره، یا مثبت ذهنیت نه لري، ذهنیت منفی ده، هغوی لاسنیوی په کار ده، هغوی سره باید ښه چلند وشي، برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغوی مثبت تګلور سره شي، تر څو دغه ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تخلیه شي او په توځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې، خو که چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونه نیسي، د ځوانانو په منځ کې فرق راولي. هغه څوک چې دوی ته محترم، دغه ته ډیر عزت ورکوي، هغه څوک چې د دوی داسې نه خوښیږي، هغه سره سم چلند ونه کړي، دا څومره د عقدو لامل کېږي؟ او دغه متضرر کس کومو کارونو ته لاس ورته کولی شي؟
همدغه علت ده چې کورنۍ په دغه ټکي کې خپل ضعف ښیي، او په ځای د دې چې مثبت چلند وکړي، یو ځوان سره منفي چلند کېږي، هغه نورم عقدمند کېږي. بالاخره دی نه یوازې دا چې کورنۍ ته خپل دغه ځوان مثبت نه تمامېږي، بلکې جامعې ته هم دی ډېر منفي تمامېږي. همیشه به جرایم متلاسه شي، همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري، همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري، مثبت اخلاق به نه لري. او همدغه ده چې بیا په عمومي شکل سره که مونږ د جرایمو ګراف مطالعه کوو، نو تر ډېره هغه ځوانان بیا جرایمو ته لاسه شي چې هغه د کورنۍ نه هغوی سم نه دي تربیه شوي، په کورنۍ کې په یو ښه محیط کې نه دي تربیه شوي، په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی، اقدامندانه چلند ورسره شوی، توپیری چلند ورسره شوی. نو بالاخره دغه ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلي کېږي. تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته، یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده. که چېرې د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي، هغه ډېر ستر کارونه ترسره کولی شي، ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده او مثبت تمامیږي یو ځوان ته. نو طبعا که چېرې دغه جفا له یو ځوان سره کېږي چې هغه په منفي تګلوري ده، او په ځای د دې چې هغه تشویق شي، د هغه لاسنیوی وشي، برعکس هغه سره اقدامندانه برخورد کېږي، نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي، او بالاخره دی به جامعې لپاره ډېر یو منفي شخص وي.
استاد، تاسو ډېرې ښې مسئلې ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی. څه فکر کوئ ولې په یو شمېر کورنیو کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کېږي چې نه کېږي، لا هم داسې خبرې ورته کېږي چې هغه نورم پامه خبره پس رفته شي، او فکر وکړه چې زه یو داسې کس یم چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلی؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که دا اورېدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولې کورنۍ داسې چلند د ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي، هغه نورم په شاتګ کوي.
زه د دې مسالې په اړه کې دوه عمده لامل وینم. یو د علم نشتوالی ده په یوې کورنۍ کې، او بل اقتصادي کمزورتیا ده په یوې کورنۍ کې. که چیرې دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي، چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي، زه فکر نه کوم چې په هغې کې به ځوانانو سره توپیري یا بد چلند وشي. اکثرا لیدل شوي دي، او دا په اثبات رسېدلی چې هغه ځوانان چې عقدمندانه دي، او دوی جنایتکاره جامعې ته وړاندې کېږي، جنایتونه کوي، جرایم ترسره کوي، هغه ځوانان اکثره په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه، او له بلې خوا کمزوره اقتصاد درلود او د کورنۍ او لخوانه هم په دې برخه کې وته توجه نه شوي او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده.
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړئ چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی؟
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري، لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسیدلي دي. د یو ځوان حقوق د یو ماشوم حقوق ډېر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې، په کومو شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې، تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق مونږ نه شو ترسره کولای، مونږ او حقوق ورته نه شو ورکولای. هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروری دي، چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي، نو مونږ ورته نه شو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د انعقاد نطفه نه پیدا کیږي، د هغه وخت نه شروع کیږي حقوق، بل اخر بیا تولد کیږي، بیا لویږي. د تعلیم حق ده، د تربیه حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنې حق ده، د ښه غذا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري، چې د هغه وخت نه چې دا رشد کوي، پیدا کیږي او په محیط کې دی لویږي، دغه حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
بله، او بیرته د ځوان مسؤلیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسؤلیت ده، د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور او پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته، د روزنه ده، د ذهنیت ورکړی، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادی روزنې ته توجه کړی، د زحمتونه ورسره ویستی دي. په ځانګړې توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور او پلار ډیر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام وکړي، درناوی وکړي او همیشه خبره ورته ومني، خبره ځمکه ته ونه غورځي، د مور او پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي. که یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور او پلار د خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور او پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته. په ځانګړې توګه په افغانستان کې، په دغسې یو شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري، چې له هرې خوانه ستونزې شته په افغانستان کې، نو په دغسې یو محیط کې که چېرې مور او پلار خپل اولاد روزي، سالمې روزي او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنې ته، عقیدوي روزنې ته، په هر بوت ته توجه کوي، نو اولاد هم باید دا له یاده ونه باسي. او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دې نه ذکر کړی ده چې د الله پاک له وحدانیت نه وروسته دای حکم کړی ده اولادونو ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ، نیکی وکړئ. احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ، خبره ورته ومنئ، د هغوی حقوق ادا کړئ. د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
بله، په اخر کې خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اورېدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډېر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د مېرمنې او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي، د مېرمنې او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډېر مثبت تمامېږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازمه دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډېر ښه رویه ولري، ډېر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، د خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي، نو دغسې یو فضا دې رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډېر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله 15 کلن شپږ کلن کېږي، نو ورو ورو محیط ته انتقالېږي. که چېرې محیط سم وي، نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې نه اخلي، او که محیط ناسالم وي، نو طبعا چې دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو دا ونه نه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمون سره ملمو دي خصوصي په انتون استاد عبدالعظیم صافی نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکل وغږیده اوس خبرونه پات رسمو تربیه پرځای کې چې استي علم مال او ملګری
آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام کې مونږ نن رنگیزن نور میلمانه د چیل کلونو رهیسی په اروپا کې ژوند کوي. د ماشومانو پاروا پوهنی کې لوړې زده کړې کړي، مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نا وخت تبصرې کوي. السلام علیکم. د آزادی میلما پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې پر یو مشخصه موضوع له میلما یا میلمنې سره خبرې کوو. نن د ماشومانو پر ارواپوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري، په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی، او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دی دا مسله څېړو. رنگیزه جانې، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به درته وایم چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوی؟ مهرباني.
دروند سلام سپتا ست د تاسو ټول اوریدونکو ته نومړی سلامونه نیکه هلي خدای وکړو غوړو او سي ډیره مهمه موضوع ده. مننه چې له تاسو سره یم. په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په د اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی. بدبختانه بیا هغه پام وکړو د ماشومتوب چې کوم بنسټ یې دی د یو انسان د ژوند د انساني ټولنې بنسټ دی، نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه دی، ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه، د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع، بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره مونږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کړه، لکه پالو دومره دی چې ژوندي پاتې شو، او ژوند کول د بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې، د روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې، دې ته دومره پاملرنه نه کیږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري، چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کیږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي. نو مونږ تاسې د نخوالو، د دومره کړاوونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردن نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې مونږ تاسې ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنگیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوي، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میټینګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر خبرې ته تېرې او ښې نکتې ته پام ور واړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وځي له ښوونځی هم نه، که مونږ کودکستان ته ورشو وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي. ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پانتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله پکې ښکېله ده د ماشوم په جوړولې کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې کدی کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روغتیا دپاره، د ماشوم د قوي اروا دپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې، لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال یې ورکړو، دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه ماشوم خوښ دی نه خوښ دی کوم عادتونه لري کټ مټ دغه په ښوونځي کې هم لیدل کیږي یا په وړکتون کې کودکستان کې بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کینی نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي په دواړو کې تربیه اخلي زده کړه کوي وجود په کې لري که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی نو دوی سره کینی په خپلو کې سره غږي کې هغه معلومات سره تبادله کوي پرتله کوي او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو چون خبره هم سره یوه وي ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي کورنۍ لا خبره نه وي کال وروسته څومره وروسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي هغه د چا خبره له ورخه اوبه تللي وي نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرېږي او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي بد پښتانه اګر چې دا بیخي دغومره مسؤول دی لکه کورنۍ یو ښوونکی دغومره مسؤول دی او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې د ماشوم په پرمختیا کې د ماشوم په وده کې چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي تبادله وشي دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم زما پر سر باندې دا غلې دواړه خواوې دي او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی او زه ویرم نه لرم که کورنۍ مې له ښوونځي سره اړیکه کې ده ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې دوه کسان دي تا پالنه کوي د تا مرسته کوي د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي ماشوم یو بد کار کړی وي دا په خپله د ماشوم روحیت تباه کوي ماشوم یو ډول له ویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې ما مور پلار سره وګوري په پرمختللو هیوادونو کې دا بل ډول ده دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر د پاره نه دي بلکې مور پلار راغوښتل کیږي د دوی سره ورځې لمانځل کیږي د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کېده یو عادي میټینګ غوندې یو عادي لیدنه کتنه وي دا د ماشوم ویره له منځه وړي دا ماشوم ته ډاډ ورکوي دا ماشوم یو ډول زړور کوي د دې څخه د ویرې احساس نه وي په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې پر اساس باندې کیږي
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري ځینې ستونزې ولري ځینې خراب عادتونه ولري میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي پر هغو باندې بحث کوي په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي
ماشومان په عموم کې ډېر سپېڅلي دي ډېر معصوم دي ډېر پاک دي هر کله چې ماشوم کوم عیب لري لویان دې سم دستي خپل ځان ته وګوري دا خبره بیا تکراروم ماشوم که عیب درلود مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کوي ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی په ماشوم کې نه دی ماشوم له دوی څخه اخیستی ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسې کوو ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسې ورته وایو ماشوم کټ مټ لکه د مونږ د آینې په څېر دی ځان پکې ګوري مونږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو ماشوم د مونږ تاسې په څېر باندې عزت لري د قدر وړ دی او حساس دی لمونږ تاسو څخه ډېر حساس دی نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړئ مور پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی د دوی غیبت د دوی بد د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي نه هیڅکله نه غواړو چې د مونږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي مونږ پسې د یو څوک وخاندي مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي کټ مټ دغسې ماشوم هم دی دا ډېر یو خراب عادت دی له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډېر په درنښت هغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه حتی ټوکې ټکالې پې کول لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ما ماشوم دغسې خبرې کوي او پلانکي دغسې وکړل نن یې دغسې ویلې نن یې دغسې شی مات کړ ما کوئ دا کار ما کوئ ماشوم ته سپکاوی ما کوئ دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره ځکه د مونږ تاسې 80% 500 له ماشومتوبه جوړیږي چې دا به هیڅکله تغییر نه کوي یا په ډېر ستونزو سره په ډېرو سختیو سره بیرته دا راجوړیږي نو د خپلو ماشومانو راتلونکي ما خرابوي له دې انسانانو انساني کرامات ما اخلي دومره سپکاوی ما کوي د خپل ماشومانو عیب که په هغوی کې دی له هغوی سره کېنئ ورسره وغږېږي ماشومان د دې وړتیا لري زه بیا هم تاسو ټولو درنو ماندو پلرونو ته وایم ماشوم د د درک ډیر غټ احساس په ځان کې لري. ماشوم ډیر زیات پوهیږي. ماشوم نه دې دا مانیسي د ماشومانو عیبونه ما وایاست، دوی سره کښېنئ، د دوی سره وخت کېږي، د دوی تاسو په خبره پوهیږي. ګورې ماشوم ماشوم دی، که هغه په اروپا کې دی که کوم بل هېواد کې دی، موږ ټول انسانان یو. انسانان توپیر دومره نه سره لري. ولې دلته له ماشومانو سره کښېني؟ دلته له ماشومانو سره مور او پلار کښېني، ښوونځي ورسره کښېني، کودکستان وړکتون میټینګونه ورسره کوي، په ستونزو ورسره غږېږي. که ماشومان ماشوم کې کوم عیب دی، عیب یې ورټئ، ماشوم ما راټئ، ماشوم ته ووایاست چې دغه درواغ ویل چې دته ښه نه دي، که موږ یې وایو، که تاسو یې وایاست، د مثال په ډول دا ما وایه، توان یې ورته ووایاست. ماشوم ما راټئ، د ماشوم عیب وراټئ.
ډېره مننه، جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهېږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو که د یوه بشپړ انسان نه په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې یې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي.
ډېره ګل پوښتنه ده سالی صاحب، ډېره زبردسته پوښتنه ده، ځکه ځینې هېوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید موږ په بشپړ نظر ونه ګورو. ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی، یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپین سرې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی، یادې خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو. دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید موږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی. خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت یې ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه یا د دوی د جوړښت له پلوه د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده، چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي. دا په دې معنی نه دی چې ماشوم تاسې نشي درک کولی. تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څېر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا حس کوي، درک کوي د تاسې خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خو د مور سره ښه برخورد وکړي، ځکه له یوې غلامې څخه، له یوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي، ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. موږ په روحیې باندې غږېږو، په اروا باندې غږېږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي، پیل دی، د هغه د پیل نقطه ده. نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ لکه له لویانو سره. ماشوم سره خبرې وکړئ، ماشوم د تاسې په خبرو پوهېږي، ماشوم سره باور جوړ کړئ، ماشوم ته واک ورکړئ. که تاسې ماشوم ته واک ورکړئ، هغه به یو واکداره، یو پر ځان باندې باوري انسان، یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګورئ چې تاسې له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن په ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره، د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوئ تاسې ماشومان ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک، د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړئ. ماشوم یې د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندې. ماشوم ته بوټان پروا نه لري، سر چپلې سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیز چټ کوم دی، مخ کوم دی. په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستي دي. دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ. له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهېږي، د تاسو په خبره پوهېږي، باور ولرئ.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هېوادونو کې ما لیدلي چې یو ماشوم کله چې ولېږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچت سي. دا کار په څه خاطر ستاسو په نظر کوي؟
دا ډېر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدیې. ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده یې، د وجود وده یې ګورئ. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوڅ نه کړي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده، دا په خپله زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسې ورسره یاست. غږ پې وکړئ چې زه شته یم. ویره مه کوئ. زیاتره په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه وده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي. دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي. ډېر ماشوم څخه تاو را تاو دي، او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي. دا هم صحیح نه دی. دا ویره مه کوئ. پرېږدئ چې ماشوم معادی نورمال په ټولنه کې په طبیعت کې لوی شي. که ماشوم وغورځېده وغږ وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدای شي، پورته شه، هر څه سم دي، دومره غټه خبره نه ده. وګورې که ځان یې خوښ کړی دی، ورته وایي چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به راواخلو، زخم به دې پاک کړو، بس شکر دی ته جوړ یې. دا پخپله ماشوم ته روحیه ورکوي، پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالی سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم. که دا تاسې ورچیغه کړي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست او وی وی او وی ما د خدای غر کې کیو، پلانکی د خدای غر کې و، زه دې ړنده شم، ماشوم وی مړ کېږي او څه شي وشو، تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویرو چې هغه بیا منډه نه کوي. تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له وادي څخه را وګرځوو. نو له حده زیاته ویره، له حده زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانروي غوره کوي. شکر موږ تاسې مسلمانان یو، هماغه میانروي یا هغه منځراویه تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور و پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچین پرته یي او اورمبل یو مور و پلار چېرته په قیسو په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي، ډېره غټه بله پېښه وشي، دا هم صحیح نه ده. نه، پام پې وکړئ، نظر پې وساتئ، نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي، لوڅې پښې دې وګرځي، پروا نه لري، خاورو کې دې لوبې وکړي. ډېر په افغانستان کې مور و پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي. دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده. دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي، فکر کړي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم، لکه یوه ګوډیګه که یو نمایش دپاره دی، او دی باید ځان چټل نه کړي، که چې د لاس ور وړي وایي ما کوه ځان مه چټلوه. نه، ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان، ماشوم ته عادي کالي ور واغوندې، اتمی نه دی چې هغه دې ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي. پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي، باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره. دا د ده طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري، دی باید خپل طبیعت خپله ټولنه درک کړي، هېڅ کړي. دا د ماشوم ډېر د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روحیې دپاره، د ماشوم د وجود دپاره دا ډېره غټه اړتیا ده. ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي.
نه، په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په هغه بهرنۍ برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي. ممکن په یوه کورنۍ کې ماشوم لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي، په دې برخه کې یو څه ډول توازن په پام کې وساتل سي، هغه څه چې په کورنۍ کې دننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې دننه روان دي؟
بو په افغانستان کې شکر مونږ ډېره خامزه کلرو، ډېرې کورنۍ دي چې هغوی لوی حویلۍ لري. یعنی دغسې نه دی چې مونږ د نورو نړیوالو ځینو هېوادونو په څېر د ځمکې له کمښت سره، د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي یو. نه، افغانستان کې ډېره عادي غریبه کورنۍ هم یو باغچه غوندې، یو باغ غوندې، یو ځای لري که په ښارونو کې وي او ښکته راښکته کېږي. نو هڅه وکړئ چې ماشومان ډېر ما په کوټې کې ما رالویوي. ما ډېرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلي دي چې دوی فکر کوي که ماشوم ټوله ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم مې ساتلی دی، پاک دی، سوترا دی او چټلۍ سره نه مخامخ کېږي. دا ډېره غټه سزا ده د ماشوم دپاره چې په یوې وړې کوټې کې د ده ماشومتوب رانغاړي. دا ده ته یو رقم بندیخانه ده، یو بند دی. یعنی ماشوم ته په ارواپوهنې کې تر ټولو غټه جزا دا دی چې ته ورته وایې چې کینه، غلی کینه. دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده. لنډ به درته ووایم، ساده به درته ووایم چې د موږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده، دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه، که هغه له جنګ له لامله دی، که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له لامله دی، که دا د نورو له ستونزو له امله دی. موږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه، ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه. ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی. ماشومانو ته که هېڅ ځای ونه لري، په کوټې کې د بلختونه او توشکې دا شیان هم ورته راښکته کړي، دوی پرېږدي چې دوی خوځښت ولري. د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده. د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه، ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د ودې په حال کې دی، د ماشوم په روحیې باندې د ده خوځښت. خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه، که د منډې کولې، که دی پورته پورته، ښکته پورته الوت، هغه د چا خبره، دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرېږدي که حویلي لري، که ځای لري، پرېږدي چې دوی چټل کالي ور واغوندي، پروا نه لري، کمیستر لري کې خیر دی، هېڅ شیم نه پکېږي، لوڅې پښې دي. ماشومان دي په خټو کې، په کانو کې، په خاورو کې، په ونو دي وخېږي، پروا نه لري. داسې په ورځ کې یو څو ساعتم که تاسې ماشوم آزاد پرېږدئ، باور وکړئ تاسې به یو ډېر صحتمند، یو ډېر پر ځان باندې پسنا، یو زړور او هم همدارنګه یو ډېر ښه مغزه انسان روزلی وي، ځکه دا د ده مغز ته، د ده حافظې ته، د ده ذهن ته، د ده حوصلې ته، د ده جوړښت ته ډېره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډیر سټایل کېږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي. هغه ماشومان چې غلي هغه ډیر سټایل کېږي.
نو بیا ولې بیا مونږ ولې ګیله کوو چې ولې پر مونږ باندې زموږ ځوانان ګننګ نه کوي؟ ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کې؟ ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو؟ ولې نه اتفاق نه سره کوو؟ ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی، ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چوپ کینه او غلی کینه، دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی، هیله دی درنو مندو پلرونو خپل ماشومان ما غلاموي، خپلو ماشومانو څخه ازادي ما اخلي. دا د دوی حق دی، لوبې کول او ښکته پورته او شوخي کول، غږ ویستل، خندل، په لوړ غږ باندې خندا کول، چیغې وهل، دا د ماشومانو حق دی، ضرورت دی. دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی، دا د طبیعت له پلوه، دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله، خو د ماشوم لوبې اشتیا نه ور خرابوله. نو دا خو موږ تاسو ته د اسلام هم دا درس راکوي، ماشومان غلي ما کینوي. دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالي سي تاسو ډېره درنده خبره وکړه. ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کینه نه وي، ماشوم د غلي کیناستو دپاره جوړ نه دی. دا د ماشومتوب دی، ماشومتوب باید غلی نه وي. دی زده کوي، کله چې دی لوی شي دی به غلی کیناستل هم زده کړي، دی به ارام کېدل هم زده کړي. خو اوس د ده دا وخت نه دی. ماشوم مه غلاموي، ماشوم مه خراب په وېدا په لوی لاس باندې ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. هم تا علت کیږي چې کله دی لوی کی دی به هر چا غلام وي، دی به چاته نه نه وایي. دی که څوک په لاس کې ټوپک مور کوي، خپل د کورنۍ غړی پی وژني، دی به کوي. ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کینه او ته ویلو ته هیڅ نه لري. ټولو مور او پلار باندې حق دی. لسلونه مه خرابوي، ټولنې مه خرابوي، مه یې غلاموي. موږ تاسو ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو. زموږ څخه ډارن
جوړوي. دا څوره زمخ کوم یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یو مور په یو تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغه سي سوالګر کېږي. همدغه سي تصویر په بل ځای کې څنګه ته پروت په هغه کې هم یو سوالګر دی. یو مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه کراته وایي چې مایندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
ډېره ښه خبره ده. په مندو په لرونو موږ تاسو چې کله غږیږو نو د ماشوم چون مور یې اولینه مدرسه ده، اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې، او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی. نو په دې خاطر مندو ته موږ دغه مسؤلیت راجي کوو. خو بدبختانه سالي صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي، د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي، بلل کېږي. د افغانانو مندې بې واک دي، د افغانانو مندې راټلې دي. نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي، دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده. ځکه یو څوک چې په خپله په رنځ اخته دي، په خپله ناروغ دی، بل د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی. خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي. مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسو ماشوم ته د یو ښه څه ورزده کولو هڅه کوئ، هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ. ماشومان د تاسو په تشریح باندې پوهیږي. راستن راټلو ته مه ورځئ. یعنی ماشوم که اور بل دی، ماشوم ته تاسو په دې خاطر چې رمه ور وهئ چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم راټو، ځکه اور دی هلته، د موږ ویره دی چې دی سوځي. خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو، موږ تاسو ماشوم راټو، او ته سپی او شکل دې ورک شو، خدای دې واخله، او ته ځوانې مرګ شي. ماشوم حیران وي چې ښه اوس ما کړي چې شي دي. تاسو ورته ووایاست چې دا اور دی، که ته تر دې حده اور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي، دا خلاصه خبره ده. یا مثلا ماشوم دی درس نه وایي، تاسو د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به در سره وکړم، به در سره وکړم، دا ورته ووایاست. د دې پر ځای تاسو د درس ګټې ورته ووایاست، د دې شخصیت مارټۍ د درس ګټې ورته ووایاست. نورې پرېږدئ، ماشوم یې سره پرتله کوي. د نه ویلو که توان یې ورته ووایاست، د ویلو ګټې یې ورته ووایاست. موږ تاسې که فکر وکړو، په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو. فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی. ښه به دغه وای چې موږ تاسو ګټي خواته متوجه وي توان یې به خواته لک سره پیټو دغه ګټو باندې سره وغه کی کو اول هغه مثبت خوا باندې وغه کی کو نو زه فکر کوم د خپل ټولنه د مثبت خواته وړي بدبختی دغه دی چې په دې ټول سیسو کې دغه سخت دریز او مذهبي ډلو ټپلو کپام مو کې خدای هم لا په منفي شکل در پیژني ټول ورځ د زخه د جهنم خبرې درته کوي هیڅ او نه ویلې چې دغه خپل مر وګوري د خیسته نړۍ وګوري د ګلانو رنگونه وګوري د موږ تاسو عقل د وجود دی وجود پخې وګوري د پزرهاو فلکونو حیوانات وګوري دا خدای جوړ کړی دی خدای دومره یو ښکلی خدای دی خدای خوشحالي کی چې موږ تاسو رحم ولرو موږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ورزده کوو که پیشو په غېږ کې راواخلي وایي مه کوه مه کوه مرداړه ده که سپي ته یې ګوتې وروړي وایي مه کوه مه کوه مردار دی ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهېږي پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي که د دې سره زده کړي له انسانانو سره به زده کړي خدای وایي وایي تاسو د مځکې والا باندې رحم وکړي د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکړي نو هڅه وکړي د رحم د مینې د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړي
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي
صالح صاحب ماشوم خو یو وخت لویږي ماشوم خو تل ماشوم نه دی تاسو خپله ځان سره فکر وکړئ د ټولو ماندو پلارونو ته البته زه وایم چې دا ماشوم که لوی شي که تاسو ښه برخورد ورسره کړی دوستانه اړیکې مو ورسره لرلي مینهناکې اړیکې مې ورسره اعتباري نو دا ماشوم که لوی شي له تاسو سره به دغسې اړیکې ساتي خو که تاسو زور زیاتی ورسره کړی سپک برخورد مو ورسره کړی ځان مو زورور پیګنلی وي یو وخت تاسو سپینګیري کېږئ تل دغسې زورور نه پاتې کېږئ ماشوم مو زورور کېږي نو آیا تاسو غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد ورسره وکړي نو په درنښت درڅخه هیله د ماشومانو سره زور زیاتی دا د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي ځکه دا ماشوم هم لویږي پر خپل پښو باندې درېږي دبدبه زده کوي دی بیا په نورو باندې ازمایي نو مه کوئ نه پیغمبر دغسې ویلي دي نه پیغمبرانو له خپل اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې نو ماشومانو سره ډېر صمیمانه ډېر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ دوی انسانان دي دوی له تاسې پیدا دي دوی مینهناک دي دوی پر مینه باندې پوهېږي بلکې زر چنده زیات له موږ تاسو څخه د مینې په ژبه باندې پوهېږي نو په شور باندې په ډار باندې بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه دي موږ په ټولنه کې کوي وایي چېرې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي د ډار خو د ادب ورک شي ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې نو تر څو چې مینه یي ادب بم وي نو مینه خو ده مینه خو باید وي مینه خو چې نه وي د انسان ژوندی نه شي پاتې کېدی نو ډار باندې په زور باندې په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده دا هېڅ ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شه ځان ته د دښمن وروزه ځان ته د سردردی وروزه ځان ته د یو اولاد ونه روزه د ښه اولاد دپاره د راتلونکي د ښې همسا دپاره د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړئ مینه په زړه کې درته ساتي حتی حیوانات مینه در سره وکي حیوانات سره چې مینه وکي هغه بدل در کوي نو انسان به په مینه ولې نه پیږي
ډېره مننه رنگیزه جانې ستاسو خبرې جالبې وي په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او مینهناک کړي چې پر آینده کې د دوی ماشوم مینهناک را لوی سي یو سالم چاپیریال په دې ډول رامنځته سي او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي او سالمې کورنۍ رامنځته سي مننه ستاسو نه
په همدې هیله ډېره زیاته مننه د مینې په هیله
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں گٹ پو پٹو للارا وڑے ہو شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں گٹ پو پٹو للارا وڑے ہو یو پن میں گٹ پو پٹو للارا وڑے ہو
خزان خزان روانه دانن چی او پیغله و خزان خزان روانه دانن چی او پیغله و خزان خزان روانه پرم سین یو زلمه لک بهار را وړه او یو پن می د ټپو پټو لالا را وړه او پلستونی کی خامار را وڑے او یو پن میں دٹا پو پٹو للا را وڑے او ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو پستر گو کے میں ٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا را وڑے ہو چینا چلم چینا راوڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے ہو
Thank you. سینه وړم د یو مات زړه سره درومم چې زم لاس په سینه وړم له یو مات زړه سره درومم چې زم لاس په سینه وړم د یو مات زړه سره درومم چې زم لاس په سینه وړم د یو مات زړه سره درومم یو روغ زړه مې لکلی نه تر خار راوړې او یو پن مې د ټپو پټول لا راوړې او